پاش به جیشپی دا سدی رادیو ده خبری مجلی وقت شو پدی خبرونه که موزه احمد شی برکور بایم تخنیکی چاری امان امیرزای مختبری السلام علیکم پدی خبرونه که بچی پا منزنی چپا دولش پاش نمی پتول افغانستان که خبری شی او ده انترنت للاری پا زدی رادیو دات کام کنی ولی شی ده افغانستان ده انتخاباتو ده خپل واکو می سون للوری مو در رایو لی و زنگری تفتیش خبر کرو ده ولس مشی ده کاندید اشرف غنی احمدی سرگندوانی ده ملی وحدت ده حکومت او ده بلخ ده والی عطا محمد نور پا اړه هم اوریدلی شی خو سمدستی خبرونه لرو فریبا ظاهری اوروي
د افغانستان د ولسمشری کاندید اشرف غنی احمدزی ویلی چې د ملي یووالي حکومت په دایو سهامي شرکت بڼه ونه لري بلکې هر مشر به خپل مسولیتونه او صلاحیتونه ولري د کندوز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې څلوېشت وسلوال مخالفین وژل سوي دي او په دا سال کې چې زرګونه حکومت څه د اعتراض کوونکي د پاکستان د پلازمینې په لور روان دي په دغه هیواد کې د نورو شخړو راپورونه ورکړل سوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسمشری کاندید اشرف غنی احمدزی ویلي چې د ملي یووالي حکومت به د یو سهامي شرکت بڼه ونه لري شغلی احمدزی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې د افغانستان په راتلونکي حکومت کې به ټولې ډلې او افراد شامل وي خو وایي د دوی په وروستي توافق کې هدف دا نه دی چې ولسمشر به واک وویشي
زموږ اساسي بنسټ معلومدار دی افغانستان اساسی قانون ده او هغه صلاحیتونه چې ولسمشر ته ورکړل سوي دي په قانون کې خوندي دي او په دې اساس به وړاندې ځو نظام ویش نه لري نظام واحد ریاستي نظام د افغانستان ده په هغه کې ویش نشته
وړاندې ویل سوي و چې د دواړو کاندیدانو د توافق له مخې به ګټونکی کاندید اجرایوي پوست جوړېدو فرمان ورکوي او بایلونکی ټیم به هغه پوست اشغالوي چې بیا به دواړه لوري د افغانستان د راتلونکي حکومت د مهمو کلیدي پوستونو لپاره په مساوي توګه کسان ګماري خو ښاغلی احمدزی وایي له دې توافق څخه سم برداشت نه دی سوی اوسمهال د دواړو کاندیدانو د استازو یو ګډ کمیسیون د راتلونکي حکومت د جوړښت پر څرنګوالي کار کوي بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هغه شپږ زره صندوقونه چې باید په خاص ډول تفتیش سي درې زره د عبدالله عبدالله او درې زره د اشرف غنی احمدزی په خوښه په خاص ډول تفتیش کیږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د نور صندوقونو د تفتیش پروسه په عادي توګه پر مخ روانه ده د جمعې تر ورځې پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټولو رایو شاوخوا 90% تفتیش کړی دی د کندوز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې څلوېشت وسلوال مخالفین وژل سوي او 250 نور ټپیان دي دغه عملیات په چاردرې او دشتارچي ولسوالیو کې او ځینو نورو سیمو کې سوي دي د چارواکو په خبره په دغو عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلې خو وایي په چاردرې ولسوالۍ کې ځینې امنیتي پوستې له محاصرې څخه راوتلې دي د کندوز امنیه قمندان جنرال غلام مصطفی موسینی ازادي راډیو ته وویل چې تر هغو به خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي چې له وسلوالو مخالفینو څخه یې دغه سیمې بېرته نه وي نیولې وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي وسام څنړېوال خبرونه په دا سال کې چې زرګونه حکومت زده اعتراض کوونکي د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په لور روان دي په دغه یواد کې د شخړو راپور نو ورکړل سوی دي جګړې په ختیځ شهر ګوجرانوالا کې سوی چې هلته یو مخالف مشر عمران خان د اعتراض کوونکو مشري کوي د عمران خان د ګوند تحریک انصاف چارواکي وایي د دوی پر کاروان ډزې سوي دي خو پولیس دا تورونه ردوي د حکومت ضد یو بل لاریون مشر بیا طاهر القادری کوي دواړه لاریونونه له لاهور څخه پیل سوي دي تر دغو راپورونو وړاندې عمران خان خبرې اعلانو ته ویلي و چې یو نوی پاکستان جوړېدونکی دی
دغو واکمنو له خلکو خپل غلامان جوړ کړي دي د دوی وخت نور پای ته رسیدلی که خدای خوشت وي یو نوی پاکستان به جوړ شي
خان او قادری دواړه وایي تر هغه به په پلازمینه کې پاتېږي چې اوسنۍ صدر اعظم نواز شریف استعفا ورکوي دوی د 2013 کال انتخابات چې نواز شریف پکې صدر اعظم سول درغلې وډک بولي په پلازمینه اسلام آباد کې امنیتي تدابیر کلک شوی او زرګونه اضافي پولیس په شار کې ځای پر ځای شوی دي اوکرایني چارواکو د هغه روسي کاروان په لټل پیل کړی چې د مسکو په خبره د اوکراین ختیځ ته بشري مرستې پکښې باردي چارواکي وایي لسکونه اوکراینی سرحدي ساتونکي او د ګمرک چارواکي د روسي لوري ته ورغلي چې د څه باندې 2.5 لاري دغه کاروان وپلټي روسیه وایي دغه لاري د اوکراین په ختیځ کې خلکو ته اوبه خواړه او نورې بشري مرستې رسوي خو لویدیځ چارواکي اندېښنه لري چې ښایي روسیه په دې سره د پوځي یرغل لپاره زمینه برابره کړي د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بلتون غوښتونکي د اوکراین له پوځ سره جنګیږي په روستوف سیمه کې د روسیې د دغه کاروان سره د انتقالولو لپاره لسګونه زرهي وسایط هم یو ځای سوي دي. دغه سیمه د اوکراین له پولې څخه ډېره لرې نه ده. د جرمني وسلوالو ځواکونو د عراق په شمال کې هغو زرګونو کسانو ته چې د اسلامي دولت له وسلوالو له شخړو تښتېدلي د بشري مرستو رسول پیل کړه. د جرمني لومړنۍ الوتکه چې دوا، خواړه، کمپلۍ او نور بشري مرستې پکې بار دي، نن د ایربیل په لور والوته. دا د عراق د کوردي سیمې مرکز دی. په پام کې ده نن نورې ورته مرستې هم دغې سیمې ته ورسول سي. د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل نن په یوې مرکې کې ویلي چې جرمني عراق ته د وسلو لیږل نه دی رد کړی. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د متحده ایالاتو پوځ د عراق په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالو په وړاندې نور هوایي بریدونه کړي دي. دغو وسلوالو د عراق په شمال کې ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. د ګورجستان چارواکو د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ساکاشویلی د تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل کړ. که چیرې نوموړی خپل هیواد ته ور وګرځي، شایي ونیول سي. شایي دغه ګام د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو انتقادونه راپورته کړي. تر دې وړاندې امریکا او لویدیځو د ګورجستان حکومت ته خبرداری ورکړی و چې د هر پخواني چارواکي له تعقیب څخه لاس واخلي. او ټاکل سوی د فنلند ولسمشر نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دوی به د اوکراین پر کړکیچ بحث وکړي. نوموړي خبریالانو ته وویل چې نه غواړي د سولې د یوه منځګړي پتوګه ځان معرفي کړي، بلکې د په خبره د آزادو خبرو کولو ته اړتیا سته او د پرمختګ په لور یو کوچنی ګام بولي. فنلند په هغو بندیزونو کې ډېر شکل نه دی چې مسکو د اروپای ټولنې د بندیزونو په ځواب کې ولکوه. د خبرونو پای
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
نظام وش نلگ، نظام واحد ریاستی، نظام در افغانستان پاگی که وش نسته؟
در افغانستان در ولسمشری در انتخاباتو در کاندید اشرف غنی احمدزی بش پدی سرگنده ونی وراند پخ پراونه که آوری دلشه. در انتخاباتو در خپلواک میسون ویاند وی دیر جربه در رایوش پر زر صندوقونه پا زانگری دول تفتیش.
احتمال دیشته چه ثباته با دغه لړۍ پیل شي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکوونکي به وتوانېږي چې په دې باندې هغه شپاړسمه ماده د چک لیست په ځانګړي ډول باندې پلي کړي او تطبیق کړي.
په کندوز کې چارواکي د لسګونو طالبانو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د ژبلوېدو خبر ورکوي. د کندوز والي د دې وسلوالو په اړه وایي
همجوار ولایتونه دي خپل افراد ته راوړي او په کندوز کې ولډ په جنګي د تخار خلک دلته شته دي، طالبان او د لغلان هم شته دي، هم حتی د بدخشان هم شته دي.
په دې خبري مجله کې به د دې خبر تفصیل هم واوري چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې پورتو هوایي اډو د برای شپې د برید مسولیت پاکستاني طالبانو منلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو شپږ زره صندوقونه به خاص تفتیش شي او د دغو رایو شمیرنه او څیړنه به سر له سبا پیل شي. په دې شپږ زرو صندوقونو کې 3000 د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله عبدالله او 3000 د ډاکټر اشرف غنی احمدزي په خوښه انتخاب شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور نن رسنیو ته په کابل کې وویل د نورو صندوقونو د تفتیش پروسه په عادي توګه په مخ روانه ده او د دې شپږو زرو صندوقونو د تفتیش نتیجه به هم ورسره جمع شي. د جمعې تر ورځې پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټولو رایو شاوخوا 90% تفتیش کړی دی. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پوراپور کې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د رایو کوم شپږ زره صندوقونه چې باید په خاص ډول تفتیش شي د آماده کېدو په حال کې دي او د ځانګړي تفتیش پروسه به د شنبه په ورځ پیل شي. ټاکل شوی وه د دغو شپږ زرو صندوقونو د رایو بیا شمیرنه او ځانګړی تفتیش د جمعې په ورځ پیل شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ په دې پروسه کې د ځنډ په حق له وویل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه صندوقونه چې باید د سره وشمیرل شي د شپږ زرو ته رسیږي د مشخص کېدو په حالت کې دي او د ځانګړي تفتیش یا شمارش مجدد پروسه باندې پلی شي. احتمال د دشته چې سبا ته به دغه لړۍ پیل شي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکوونکي به وتوانېږي چې په دې باندې هغه شپاړسمه ماده د چک لیست په ځانګړي ډول باندې پلی کړي او تطبیق کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخه په دې ورستیو کې د ملګرو ملتو استازو پیشنهاد کړی و چې د دوړو کاندیدانو په خوخه دي له مختلفو محلونو څخه شپږ زره صندوقونه په ځانګړي توګه تفتیش شي. له دې پیشنهاد سره دوړو کاندیدانو موافقه کړې او لیستونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د صندوقونو د تفتیش په جریان کې تر اوسه 8,818 صندوقونه چې د ټولو رایو 90% کېږي تفتیش کړي دي. د جمعې په ورځ د صندوقونو د تفتیش پروسه د تیر ورځو په څیر ګړندۍ نه وه. خاغلی نور وویل د تفتیش په پروسه کې د دواړو ټیمونو د استازو ترمنځ ځینې اختلافونه د دې سبب کېږي چې روانه پروسه ټکنۍ کړي.
این که فراد حدود 485 صندوق بررسی شده دلیل از این واضح و روشن است.
دا چه ولی 315 صندوقونه بررسی شوی دلیل سرگنده چه ده دوارو کاندیدانو سارون کی پا پروسه کی دخیل دی. تر سو چه ده ناظرین یو لبل سره ده نظر اختلاف ولری ده صندوق تفتیش نبش پدیگی. هر کل دوی ده پروسه تکنه کرده ده.
کندی مواجه ساختن؟
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کاري جدول لمخه اوس مهال 113 ټیمونه په 2 شفتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو او د ملي او نړیوالو سارونکو په حضور کې د تفتیش لړۍ پر مخ وړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې سر له سبا به د رایو 6,000 صندوقونه له سره تفتیش شي او رای به بیا وشمیرل شي. 3,000 صندوقونه د عبدالله عبدالله په خوښه انتخاب شوي دي او 3,000 هم د اشرف غني احمدزی د انتخاباتي ټیم له لوري. بل لور ته د جمهور ریاست کاندید اشرف غني احمدزی وایي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو یې هدف په افغانستان کې د ملي یووالي رامنځته کول دي. اشرف غني احمدزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې حکومت به د سهامي شرکت بڼه ونه لري بلکې چارې به داسې اشخاصو ته وسپاري چې ټول ملت ته مسؤول وي او ولس ته ځواب ورکوونکي وي. احمد جی په ځینو نورو مهمو مسایلو هم د اسدی راډیو سره خبرې کړې دي چې دا بل د سره د اسدالله الدین په مرکه کې وور.
کوم ډاکټر صاحب د دوړو انتخاباتي ټیمونو د ګډ کمیټې لخوا پیل شوې خبره تر ډیره په کوم مسایلو راڅرخي او تر اوسه څومره پرمختګ کړی؟
په هغه عمده شپږو موضوعاتو باندې د تیموک همیشه اور باندې زور اچول. سوله د خوره سوله وړي باید سوله قوته لرسو. دوم امنیت او ثبات. دریم وره حکومت داری ده. څلورم یو پیاوړی او ګړندی اقتصاد ده. پنځم عدلی او قضایی اصلاحات دی. او شپږم په انتخاباتی نظام کې بدلون ده.
بله ډاکټر صاحب، فکر نه کوئ چې دا بحثونه د دې کمیټې له سوی نه ډېر پورته دي؟
نه، ځکه چې او علاوه پر دې معلومدار صلاحیتونه د اجرایوي مسئول دی او میارونه دی چی در پا اساس بانده ده حکومت چرواکی بطای نیگی. اموک اساسی بنسد مالوم دارده افغانستان اساسی قانون ده او هاگه سلاحتونه چی ولس مشرطه ورکر سوی دی پا قانون که خوندی دی او پا ده اساس بولان دیزو.
داسی هم ویل کهگی چی پا ده گرد کمیتا که د وقت پویش بانده او ده وزارتون پویش بانده هم خبری کهی؟
نظام ویش نلگ. نظام واحد ریاستی نظام ده افغانستان ده پاگی که ویش نسته. نظام کنبل نظام ده نسی. خبری پده که ده تیو سیاسی موافقی ترسید لیو ده سیاسی موافقه باید ده اساسی قانون ده ارزکتونو او موادو پا اساس بانده جورسی او تمخکی لارسو.
یعنی تروس او مومیات بانی بحث که گیده چی دا وزارت به چطور ورکول که گیده وزارت چطور دیارا خبر نشته؟
نه بله. اتا مخکل وقت دی
پا داس حال که چی دوارا کاندیدان پی و سیاسی توافق سر سلاشی ویدی پا همدی حال که دا متقابل لوری دی داکتر سب عبدالله و پلاوی و دا بلخ والی پا دی ورسته که واشنطن پوست ویلی که چیره داکتر سب عبدالله نکامیاب کیگی او دا تفتیش دا روان بهیر به طرف را نثابتیگی پاتون بو کی؟
پاتون؟ پاتون؟ تاریخ خنده خبر نه تاریخ تیر خنده خبر. اما تاس فکر بود داکتر سب عبدالله دیو که مسئول ده دون شخصیت ده افغانستان ده منلی ده تدی تفتیش بنا نتایج با منی.
بله داکتر سب که چیر ده افغانستان نتیجه استاس پا گرد تمامیگی او تاس بریالی ایرانیگی او بیا داس خلق پاتون بود که استاس برگون بی پولانده سیوی
هیچ سو پاتون نسی کن دا یو خالی تردید ده ولست افغانستان چا پاتون تنو بگدی.
بله او استاس او داکتر سب عبدالله ترمنز شوی توافق چون را پایدار ده چه زمانات موجوده چه ادامه با پیدا که
ایمو ترون زکر پایدار ده چه تاریخی ضرورت دارد دا یو تاریخی مجبوریت ده. افغانستان که بار بار دا کوخ سوی چه ده حصف سیاست پلیسی
دا ډاکټر صاحب د کمپاینونو پر مهال تاسو ډیر جدي وی او دا مو ویل چې هیڅکله به هم له چا سره اطلاف ونه کوي یا به واک شریک نه کوي، تاسو یو دا تاریخي ضرورت په بالا د دواړو کاندیدانو ترمنځ دغه وروستی توافق نور څه عواملو چې تاسو دته مجبور کړی چې داسې یوې مشورې ته یا داسې یوې موافقې ته غاړه کېږدئ؟
دوه شي ته جناب لویس کوم توجه وسي. له اول ورځ نه چې ما نوم ثبت کړ تاسو بېرته لاړ سئ وګورئ، ما نه ما ویلې چې انشاءالله تعالی ګټونکي یو، اما ګټونکی نسي کولای چې وایي ممزر ما ټول دي. ما په هغه دوران کې موږ ملي یووالی حکومت جوړو، لازمه ده چې دې فضا کې ولس دې د سیاسي قشر له اختلافاتنا مسؤول کړي.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی احمدزی څرګندونې مو اوریدي. له اشرف غنی احمدزی سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه د ازادي راډیو د سهار د اتو بجو په خبرونه کې بشپړ اوریدل شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان د انتخاباتو د نتیجو لځندېدو سره د افغانستان پر اقتصاد د جمهور رئیس حامد کرزی او نور افغان چارواکو په وینا منفي تاثیر پریوتای دی. دغه تاثیر په خوست کې هم جوت دی. له خوست د ازادي راډیو خبريال نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست ولایت سوداګر او خلک د ولسمشری د دواړو نوماندانو غواړي ترڅو د دې وروسته د رای د تفتیش او شمیرنې په کار کې لانجو تلمن ونه وهي او پریږدي چې د ټاکنیز بهیر د ځان له کبله راټوکېدلې ستونزې او بې باورۍ ختم شي. په افغانستان کې روانې ټاکنیز لانجې او د رایو د تفتیش او شمیرلو ځنډ د دې لامل شوی چې د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم سوداګري ټکنۍ شي او د بیکارۍ کچه لوړه شي. د خوست یو تن دوکاندار او د سوداګرو د ښاري اتحادې مشر حاجي جمال تڼۍ وایي ټاکنیزو لانجو د سوداګرۍ په ګډون ټولو کارونو ته تاوان اړولی دی.
په اول سر کې کله د انتخاباتو لړۍ روانه شوه که تجرون دي که عوام خلک دي ټول ډېر خوشبین وي او ډېر په مینه د رایې مرکز ته ووتل او کله چې دغه شمیرنه د انتخابات د رایې شروع شوه او بیا په دغه کې یو څه لانجه منځته راغله. دې په تجارت هم دومره بد تاثیر کړی دی او یوازې تجارت نه په ټول ولس هم بد تاثیر کړی دی.
د خوست اوسیدونکي هم له یادې ستونزې سر ټکوي او د ولسمشرۍ د دواړو نوماندانو غواړي تر څو روانه سیاسي لوبه پای ته ورسوي او ولس ته تر دې زیات ستونزې جوړې نه کړي. په خوست کې د مدني ټولنې فعال نذیر روخان وایي چې د ټاکنیز بهیر د اوږدېدو له کبله په یاد ولایت کې د غربت او بیکاری کچه لوړه شوې ده.
په هیواد کې د ټاکنیز پروسې ځنډ زموږ هیوادوال او خاص کر چې موږ دلته د خوست په ولایت کې ګورو زموږ هیوادوال د زیات مشکلات سره مخامخ کړي دي او غربت کچه چې د ورځ په ورځ باندې لوړېږي او دلته بیکاری هم زیات.
د خوست شهزاد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد نواب امیرزی د ټاکنیزو لانجو د کبله د واد نه د پانګې د فرار خبره کوي او وایي چې دا یو اقتصادي بحران دی او اغیزې پر خلکو زخت ډیر دي.
زه فکر کوم چې په اوس وخت کې اوس سلویک فیصده زموږ تجاران خارجي ودونو ته مخه کړې ده او خپل سرمایه انتقالوي دي ته د سرمایه فرار وایي. کله چې سرمایه فرار وکړي انفلاسیون من سره چې انفلاسیون اقتصادي بحران دی. په اقتصادي بحران د جنگ د تو جنگ نه سور جنگ ډیر تاثیر لري. نو زموږ اله ده چې دغه انتخابات وس چلاندی او دوی دویم پړاو کې تفتیش کوي. هیله مداده چې دا جیل یو طرفه کی
دا په داسې حال کې چې د پنځم پرز ولسمشر حامد کرزی هم د کابل د اوشمیر په هانتونونو د استادانو سره په کتنه کې ویلي چې د انتخاباتو د بهیر اوګدیدو د امنیت په وضعیت او د عامو خلکو په ژوند منفي اغیز کړی دی او باید انتخابات تر ټاکلي مودې پورې پای ته ورسیږي.
په راپور کې مو د خوستیانو په وینا واوریدل چې د انتخاباتو د نتیجو ځنډ د عامو خلکو پر اقتصاد منفي تاثیر کړی دی. بل لور ته دا خبر لرو چې د افغانستان دولت د بودیجې له کمبود سره مخامخ دی. پر دې سربیره چې افغانستان ته ډېرې مرستې راغلي د انتخاباتو پر سر د لانجو له کبله د هیواد په عوایدو کې کمی راغلی دی. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د بلې میاشتې د ماشونو د ورکولو لپاره افغانستان له ستونزو سره مخامخ دی او یو ځل بیا یې د مرستو لپاره مرستندوی هیوادونو ته مخه کړې ده. دا خبرې رویټرز خبري اجانس ته د مالیې وزارت یو کارکونکي کړي دي. د دې موضوع د حساسیت له کبله دغه کارکونکي نه غواړي نوم یې واخیستل سي. په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته بهرنیو هیوادونو له افغانستان سره میلیاردونه ډالر مرستې وکړې. خو د دې هیواد راتلونکی ولسمشر به ممکن د دې کچې مالی مرستې ترلاسه نه کړي. د رویټرز خبري اژانس وایي د افغانستان د مالیې د وزارت د ویبپاڼې له مخې د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې سیمه ییز عواید د ټاکل شوي هدف 6.2 میلیارد افغانیو 8.5 سلنه کښته ولاړل. د سوداګرۍ په خونو او افغانستان د صنایعو د عامه روابطو مسؤل هاشم رسولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 90 میلیون ډالر صادرات درلودل. د په وینا دغه شمیره د تیر کال د همدغه وخت په پرتله 110 میلیون ډالر وه. د مالیه وزارت وایند عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ شمیرې نه دي تیارې. دی وایي چې کېدای سي له 500 څخه تر 600 میلیونه ډالر پورې بودیجه کموي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاته کړه
په دې وروستیو میاشتو کې د 12 تر 15% پورې وارداتي تجارت کم شوی دی. تقریبا د 50 تر 30 سلنه عواید موږ ته د ګمرکونو لارې نه لاسته راتلل. سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو د خپل ټاکلي هدف په نسبت باندې 25% موږ وروسته پاتې یستو.
د مالیه وزارت وایند عبدالقادر جیلانی رویټرز خبري اژانس ته هم ویلي دي چې که د انتخاباتو لانجه سمه حل نه سي موږ به د نه کنټرولېدو تر بریده له ستونزو سره مخامخ سو. ولسمشرۍ ته کاندید عبدالله عبدالله او اشرف غني له میاشتو راهیسې د قدرت لپاره په هلو ځلو کې ښکېل دي. ښاغلي جیلانی رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي د مالیه د وزارت لخوا له دواړو کاندید دانو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دې یو توافق ته سره ورسیږي تر څو هیواد د نور اقتصادي بحران او عوایدو له کموالي څخه وژغورل سي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کندوز د امنیتي چارواکو په وینا دوی په یو لړ عملیاتو کې د دې ولایت په مختلفو سیمو کې 40 وسلوال مخالفان وژلي او تر 500 ډیر ټپیان کړي دي. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
په کندوز کې د امنیتي چارواکو وایي یو لړ چنیز عملیات چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا تیر ورځ د کندوز په چاردرې د شرچي ولسوالۍ کې ګلتپی او همدارنګ د کندوز اړوندو سیمو کې پیل شوي وو. په پایله کې 40 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 250 تنه ټپیان شوي دي. د کندوز د امنیت قومندان جنرال غلام مصطفی محسنی ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې هغه امنیتي پوسټ چې په چاردرې ولسوالۍ کې د ماسرې په حالت کې وي اوس مهال ماسرې څخه وژغورل شوي.
فعلا عملیات مخالفین بالای پوسته‌های امنیتی جلوگیری شدند و شهریان
دی وسلوال مخالفین و د جګړو اوس محل مخنیوي شوی. هغه کومې سیمې چې دوی نیولې دي هغه بیرته ورڅخه نیسو. زموږ عملیات په سیمه کې جریان لري. زه د کندوز اوسیدونکو ته داډ ورکوم چې ډیر ژر به بیرته په دې ولایت کې ډاډمن امنیت د دې ولایت امنیتي ځواکونو لخوا ټینګ شي.
د جګړې و مخالفین از ساحه کشیده خواهد شد.
د هغه په خبره په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو 2 تنه سرتیري ټپیان شوي. همدارنګه ملکی خلکو ته پکې کوم زیان نه رسیدلی. محسنی وایي دغه عملیات په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف پیل شوي چې د افغان هوایي ځواکونو لخوا یې ملاتړ هم کیږي او تر هغه به دا عملیات ادامه ولري چې تر څو د کندز اړوند سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه په بشپړه توګه پاکې شوي نه وي. په همدې حال کې د کندز والي غلام سخی بغلانی وایي چې کندز د وسلوالو مخالفینو لپاره یوه ستراتیژیکه سیمه ګڼل کیږي ځکه اوس مهال داخلي او خارجي طالبان د دې ولایت په عملیاتو کې برخه لري.
د کندوز دوی ته یو مهمه نقطه ده په شمال شرق کې چې دوی د پخوانم نسبت نورو ولایتونو دلته جنگیر کو او اوس هم دلته د اطراف ولایتونو همجوار ولایتونو دوی خپل افراد دلته راولي او په کندوز کې دلته په جنگیږي. دلته خار خلک دلته شته دي، طالبان او د بغلان هم شته دي او حتی د بدخشان هم شته دي.
په دې اړه تر دې دمه وسلوالو مخالفینو رسنوی ته څه نه دی ویلي. د یادونه ده چې له 4 ورځو راهیسې د کندوز ولایت په ولسوالیو همدارنګه په اړوندو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي چې له امله یې په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي.
په کندوز کې مو د 40 وسلوالو مخالفانو د وژلو راپور اورېده. بل لور ته په کونړ کې د افغان چارواکو په وینا شاوخوا 25 طالبان وژل شوي دي. له اسدآباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي چې په ناړۍ او غازی آباد ولسوالیو کې په لسګونو وسلوالو طالبانو د جمعې په سهار د ملي اردو په امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په کې له لسو زیاتو برید کوونکو ته مرګ ژوبله وختي او د وټپور په څانګار کې بیا د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو د وسلوالو مخالفینو دوه مرکزونه پا په نخه کړی چې هلته هم ګڼو وسلوالو ته تلفات اوختی دي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام 2 بجې د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو د وټپور ولسوالۍ په څنګار کې د وسلوالو مخالفینو په 2 روزنیزو مرکزونو شپږ بریدونه کړي.
6 ورځې بمباران شوه، 15 نفر دښمن کشته شوه چې در بین از یو ملاربانی هم
د وټپور ولسوالۍ اړوند د څنګار په سیمه کې وټپور لپاره د وسلوالو طالبانو د نوماند ولسوال عبدالاکبر په مرکزونو شپږ هوایي بریدونه شوي چې پکې د ملا ربانی او د سر ګروپ ضیاء الرحمن په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د 201 سیلاب قلي اردو د دوهمې پلې لوا ویاند جګړن محمد هارونی سبزی ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې سهار 4 بجې په لسګونو وسلوالو طالبانو چې مشري یو پاکستانی متقاعد ډګروال کوله په ناړۍ او غازی آباد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په ځانګړي ډول د ملي اردو په پوستو بریدونه کړي چې پکې د جګړې دواړو خواو ته مرګ ژوبله رسیدلې او د مخالفینو مړي اوس هم د جنگ په میدان کې پاتې دي.
تر دې دمه لس تنه د مخالف وسلوالو اجساد هم په ماغه د جنگ په میدان کې پاتې دي نه او 15 تنه زخمیان شوي دي. موږ له طرف نه د ملي اردو یو سرتېری ټپي شوی ده په بریالي پوسته کې او په هماغه د هغې پوستې لاندې یو بله پوسته د پولیسو پورې مربوط ده چې د هغې پولیسو کې هم یو نفر ټپي ده او یو د محلي پولیسو یو سر ګروپ په غازی آباد کې په شهادت رسېدلی.
هغه وایي د وسلوالو مخالفینو او د افغان ځواکونو ترمنځ اوس هم په سیمه کې خال خال ډزې کېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان مرکز اسلام آباد ته د عمران خان او طاهر القادری لاریون چې له لاهور روان شوی دی په لاره دی او دوی د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. په مرکز اسلام آباد کې د اعتراضونو له امله د شخړو د مخنیوي لپاره په زرګونو امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. بل لور ته په کوټه کې بیګاش په پردو هوایي اډو باندې د وسلوالو د حملو په نتیجه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تر 2 ساعته نشتې وروسته سیمه تصفیه شوې او د بلوچستان د پولیسو لوی قومندان ویلي دي چې په نشته کې 10 وسلوال وژل دي او 2 پوځي افسرانو په شمول و امنیتي سرتیري په کې ټپیان شوي دي. د بریټ مسؤلیت د پاکستاني طالبانو یوې ډلې منلې دی. لکوټي بارکوال میاخیل راپور لري.
د پنځشنبه په ماخستن شاوخوا 9 بجې وسلوالو په کوټه ښار کې پر 2 هوایي اډو د بمونو او توغندیو په وسیله برید وکړ او هڅه یې کوله چې د اغزن تار تر غوڅولو وروسته دغو اډو ته ننوځي، خو پولیس ملیشا او پوځي سرتیری د مخنیوي لپاره ورورسېدل او د وسلوالو د ځپلو لپاره یې پر هغوی ځوابي ډزې پیل کړې. جګړې شاوخوا 3 ساعته دوام وکړ او سپېدو مهال د ټولو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. د بلوچستان د پولیسو عمومي مشر محمد املیش د جمعې په ورځ د سمنګلي هوایي اډې لیدو وروسته لرسنیو سره په خبرو کې وویل د هوایی ځواک استخباراتي کسانو د هوایی اډې په ساحه کې ګزمه کوله چې هلته د ځایي خلکو په لارښوونه یې وسلوال تعقیب کړي، هغوی ډزې پیل کړي او بیا سمدستي ټولو امنیتي ادارو ته خبر ورکړل سوی. پولیس ملیشا او پوځي سرتیری د پیښې ځای ته ورغلي او ډېر بریالي عملیات یې کړي دي. پولیس مشر محمد املیش وایي چې وسلوال اډې ته نه دي ننوتي او نه هم هلته ولاړو الوتکو ته کوم زیان رسېدلی، خو وایي که ننوتي وای نو احتمال و چې د الوتکو په شمول یې نورو تاسیساتو ته هم ډېر تاوان اړولی. وایي له یو تن وسلوال پرته چې ژوندی یې نیولی نور ووژل شول. درې کسانو ځان وژونکي واسکټونه اغوستي وو، هغوی چې د تېښتې لاره پیدا نه کړه او پوه شول چې نور نو محاصره یو ځانونه یې وچاودل. 2 نور د امنیتي سرتېرو لخوا په ډزو ووژل شول. په 2 هوایي اډو کې مو 10 وسلوال ووژل، 15 ترهګر مو په سمنګلۍ هوایي اډه کې او 15 مو په خالد هوایي اډه کې جهانم تولېژل. لامنیتي سرتیرو 2 پوځي سرتیري ټپیان شوي چې یو پکې تورن او یو بریدمن دی. 15 نور د پولیسو او ملیشا ځواکونو سرتیري برسېرن ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت د فدایین اسلام په نامه د پاکستاني وسلوالو طالبانو د تحریک یوې ډلې پر غاړه اخیستی دی. د خالد مسعود په نامه یو وطن رویټرز خبري اژانس ته ځان د دې ډلې ویاند او قومندان نور پیژندلی او ادعا کوي چې د کوټې پر 2 هوایي اډو د دوی د ځان وژونکو بریدونو د ډلې کسانو برید کړی دی. د ویلي چې دا برید په شمالی وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې د بیګنا خلکو د وژلو په عکس العمل کې کړی او خبرداري ورکړی چې دا ډول بریدونو ته به دوام ورکړي. دا برید په داسې وخت کې وسو چې پرون د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په زیارت سیمه کې د پاکستان د موسس محمد علي جناح د استوګنځای د بیا رغول شوي ودانۍ د پرانیستنې په مراسمو کې ګډون کړی و او ویلي و چې په بلوچستان کې امنیت تر تیرو کلونو ډېر ښه شوی دی.
آزادی رادیو لاون ترو وورزی پونه کی
د ماشام لو پچو رستا آشنا رادیو خبریشه خطر و بجو.